پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نو غي ورته خپل غختنه وخت په وخت ورکړي او هغه غختنه نه طالبان نه مني طالبان پاغي باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي او نو په دی وجه پاکستان کې ډیره زیاته مایوسی ده.
پاکستانه خبریال او ژورنالیست شمیم شاهدو.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخفړي. خلک په ځنګړې توګه شځي د روغتیاي خدماتو تر لاسه کولو لپاره لڅه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لیریوالی د شځینه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شځو یادې کړي، خو تر دې ورهاخوا هغه کوم خنډونه دي چې شځې ورسره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بې پولو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د وروستي سروې له مخې د 60% څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکوونکو ویلي چې میرمنې د نارینه و پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې پام وړ خندونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړې کیږي. اوریدونکو، په نور بستی خپرونه کې به لومړی په دې اړه باندې یو راپور واورو، بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې میلمنې اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوژی امیل دي، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډیری ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبیعي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملی 212 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګې د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمه ییزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي رادیو ته وویل،
مردم دسترسی داره.
پلال مرکز که خلق روغتیایی خدماتو تلاس رسائی لری، خو پلری پروتو سیمو که دی خلقو لپارا دا دیر استونز منه دا روغتیایی خدمات دیر خنه دی، پر روغتونونو که درمل نشته.
خرداری دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسیږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو، کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوجی امیل دي چې د شوزو د حقونو فعالان دي. په راپور کې تاسې واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاستویم او اغلی امیل تاسو دواړو ته شرغلاستویم. مننه چې تاسو وخت و ایستې. لومړی پوښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې 21 افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کیږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله چې دوی امیدوارې وي او مړې کیږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میرمنې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله یم په دې بحث کې خپله د وزارت صحت او امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای هغوی وایي چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو، دغه ګزارش ما هم واورېد، هم د تاسو د رادیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې ګزارش کې د 21 مېرمنې چې ذکر شوي دي، فکر کوم چې د دې تعداد په ډېر زیات کم وي، ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لري پرتې سیمې دي. هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي، هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي، هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ و میر د میندو او د ماشومانو. چې تناسه زه هم ترې خبره یم، دا د بدخشان طرف ته د پامیر تاسو پوهېږئ چې هلته لری سیمې دي، هلته صحي مراکز موجود نه دي، هلته اناسیا ډاکتران یې نشته، هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نو فعالیتونه نه دي شوي. نو کېدی شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې که چیرې یو یعنی یو تلاش وسي یا هم یو تحقیق ور باندې وسي، نو دا آمار به ډېر زیات وي. تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره اغلی او امیل. ستاسو خبربل پښتنه وکم، تاسو چې کله لری پرتو سیمو ته سفرونه کوي، کله ګوري چې په کلیو کې شذې لڅډه واستونز سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات تر لاسه کړي؟
مننه کوم. لوري تاسو ته سلامونه درنی خور سیلاست او ټول خو غوړیدونکو ته خبره ده چې افغانستان یو دوزیزه ټولنه ده. د دې ټولنه کې په لری پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې ناروغه کیږي، خو تاسو پوهیږئ خو یو د کورنۍ تاوتریخوالی یو خو د اقتصادي کمزورتیا وجه یې اوی دغه مریض دغه دغه څوک چې ناروغه ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیته دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان میرمنې هغوی سره لاسو ګریوان دي، تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلی نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه دا خپل آواز پورته کوي چې زه مریضه یم. ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریضه یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي. څوک ورسره لاړ شي خبر شي اته هغه محلي دواګان یې هغه یونانی دواګان یې هغه چې دوی عقیده لري ور باندې او تل استفاده کړي تجربه کړي په هغه باندې اکتفا کوي هغه ورته ورکوي چې خبر شي او خبر شي الان چې هغه بدس یو جدي تکلیف ولري څه د امیدواري په وخت کې څه غیر امیدواري په وخت کې امادي همیشه په هغه سنتي دواګانو په مغه باندې اکتفا کوي تر هغه چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه به پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشي کولی یا نه وړي یا نیت نشته یا دغه مراکز دوی نه لري پرتی دي په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه سیدي مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي او مزل غواړي دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو هغه تیر وختونو کې هم ډېر خدمات اونک شو کړی دغه سکتور سیدي البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی خو دوی هغه سي جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلی و باندو تولر پرتو سیمو تشوی وی متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس نه ډاکټر شته او نه درمل شته اوس چې بیا دا څه دي په کورونو کې شول او یو څه ستونزې ورته ولاړ شو سفر وطن نه وتل و هغه شو دا کسان نشته دي دغه ستونزې لا پسې زور اخیستی دی او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لری پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او هیڅ لاړ نه شي خو نه پیسې شته نه لاره شته نه څوک شته چې دا بوزي البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي خو یو فیصدی زیات خلک ډیر محروم پاتې دي ډیر سړی خفه کیږي دغه حالتونه چې ګوري بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي تمام ورځ سرګردانه به د کور په کارونو کې واخته وي اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ماسو ډاکټر ته بوزي صحي مراکز ته بوزي دواخانه او درمل زه ترلاسه کوم او معاینات صحي مې وشي دې ته څوک توجه نه کوي دا هم داسې بابي څه ګڼي زیاتره ښځې واقعا نه راپور چې نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کیږي لمنځ ځي اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د سی مراکز درکم نه لګي بيخه تتبوي په نشټ کې حساب دي اوس وخت ته خو بيخه د مراکز د سی کمرنګ شوي دي او بيته شوي دي چې دا غوي وزور لیدل کېږي نه
مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو ترازم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونې زغ پرونه نور بس دی روانه ده د روغتیاي خدماتو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبري روانه دي لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر دې موضوع باندې لمر سره خبري کړي او بیا به برته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
زما نوم اکبر جان دی د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلی اوسیدونکی کنی کونه خونو ستا د دبا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی یو دانه د په مایوبین کې دی د سالیان په د پاره جوړ شوی دی نو خو دغه نسب کې کې ډاکټران نسب کې کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی کجی د سر درد مغه ډاکټر دی کجی د میجه مرزي مغه ډاکټر دی کجی د ډوک مرزي مغه یو ډاکټر دی بس ته نه استی ګر دا غو نقطه درکې دا وا سره زموږ مشکل نه دي زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دي چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نو سره کی چې بیا د بازار د واره وړو اشمو په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا ودری په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورته بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی دا صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د ډاکټر د کلی دی دوه دوه ساوه نه پاره ورته نه سي ټیلی او تنبی برای سي هر شي شروع وکړ خو نه پرسيږي نو
ما نوم بسم الله جان دی د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دواوی خونو هغه جاغه خون لرج منایو دوا دوا پر کټګوري کی په جخه د سړی شنه کیږي چې وس د یو مرزي ډاکټر دی چې وس د صاحب او د ډکو د میجه او د جرایي او د ګردو د جلاسې ډاکټران چې ماز نخصه ورو نیوشته کې بر به سړی د شخصي ځای سره اخی اوس د مروار سو معنا یو پر کټګولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیمه د زمونه سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ماز نخصه راکې مرشه په وسیم سیدی دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یې ماغره اغه ډاکټر دی کوم د پرمیدات درد ورسو ماغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسی مرته نخصه را کی تر چې به برابر کم سیدی
مانو مسلم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سوولې د ډاکټرانو امکانات نشته راش زیات وی دغه واکه موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نامې د پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کشت سي او حل سي
اوریدونکو تاسې زموږ ژغ له ازادي راډیو څخه اورید ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو ژغ هم اول اورو بیا به له خپل ملمنو سره خبري وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برنامه خپل نیمروز ولایت سویدون کې متاسفانه دا به وایم چې روغتیایي خدماتونه نیمروز ولایت کې 15 ولسوالۍ کې هغه اندازه چې باید وای نه ست ځکه چې شزینه ډاکټران نشتون باید د دې سوي دي او یا هم د مسیر لیروالي هم دا باید سوي چې ډېرې شزي زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاس ور کې په شهادت ورسي یا وفات شي نه شزه ژوندې پات سوي نه اولاد ژوندې پات ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته واضح حمل موضوع یو نو اته هلته داسې کادر یا ښځینه ډاکټران نه وي چې دې ښځې ته رسیدګي وکړي چې د دې هغه درد کنټرول کړي نو دا باید سوچ دې دغه مسیر سزا نیمروز ولایت راورسوي خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول سزا کې خارج شوی وه همدا وفات شو همدا وفات شو یعنی داستون زنه وازی زما ملګری ته پیښ شوی ګری کسان نور ته مثلا دا مشکلات پیښ شوی دي متاسفانه د ټول د دې باید سوي چې مثلا کادر شزي یا شزنه ډاکټران نشتون دي او بل د مسیر لیرواله دي اوس موږ په زینې ساحو کې کلینیکونه لرو ول متاسفانه امبولانس نه لرو متاسفانه ارتباطات نشته چې مثلا یو مریض چې وضعیت لکوي یا نور مشکلات لري هغه دغه کادر څوک نه چې وسان داغه مسیر سره را انتقال کی تر کلینیک کبریا یا مسیر د لارې خراب دي د وی قریې سره بل قریې ته راتګ د ستون سره مخته کله چې مریض د ستون سره مخ کیږي هغه به ډیر په احتیاط سره انتقال سول متاسفانه کله چې امکانات نه یې اته تر د مسیر په دې مسیر تر شفخانه پر لا متاسفانه وفات شوی یو یا هم په دننه په شفخانه کې چروام رسی خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض تر رسیدګي و کې شزنه ډاکټرانی وسیونیا او یا هم نور امکانات ده شي نس متاسفانه په دې خاطر ډېرې کسان مدلس ورکړي دي خاص دغه مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د اوریدونکو تبصره مو اوریدي او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم استاسو په نظر په د روغتیاي خدماتونو ته د نه لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولی دی، او استاس په نظر دغه ستونزه په دې ورستوي کې څومره زیاته سوې ده؟
یو خبر ډیره واضح ده، تاسو نه څه کولای د اقتصاد ار نه تنها داسې د صحي سکتور نه، بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لرې وبولئ. فرض مثال دا مخکې زمونږ ستاسو میلمنې ډېره ښه خبره وکړه، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي، په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي. نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعض موارد حتی باعث د مرګ د عموږ مریض کېږي. د ما هدف د مریض نه تنها دا چې ښځینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې ټول تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کېږي چې د صحي سکتور سره مالي کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه چې یو تعداد ډېر زمونږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه درلودل او د غوی لاس ډیر برو په دې کې چې غوی باید صحی سکتور ته ډیره توجه کړی. متاسفانه او بدبختانه چې ډیره توجه ورته نه کړه. هغه مالی تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحی سکتور سره کېده، متاسفانه چې هغه پر ځای باندې مصرف نه شو. نو د دې لقبل بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي لري دای ګالی نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسئ یا مثلا صحي کلینیکونه مد نظر ونیسئ، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو یې هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي صحي تناته. خو متاسفانه او بدبختانه فعلي شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسیدلی ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ څه نه لري. څه ورسېږي دې ته چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپلې تداویانې وکړي. یو هم دولتي شفاخانې دي، پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړې وه. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار او فعالیت درلوده، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان او افغانستان متاسفانه چې دا له لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه سوی تلای، یا مثلا د اقتصادي له نگاهه، یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانې ته لاړ شي که هغه 50 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیت هغه حتی ابتدایی امکانات تو زین کلینیکونو که یا پوزین صحی مراکزونو که نسته. ما تو خیلی زداد ما دستر گودیده لی حال ده مریض یو اختلاف ورکی پا عملیات که متاسفانه و بدبختانه چه ترگو پایواز ویلتی گی چه دنه نشفخانه که مثلا مونگا سفتکتون نلرو، مونگا نور دوا نلرو، مونگا دجرهی لباس نلرو، د مریض لباس نلرو، دا وقت لیتا فی دی بیرون نراوله. ترغو مریض دی، هغه مریض قرض کو، هغه مریض دی اطراف نراغلی، ترغو اقوی خپل مالی امکانات برابرول، متاسفانه و بدبختانه چې هغه مریض دی عملیات په سر له لاسه ورکړي. دا یو هغه واقعه ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلې. او بدبختانه و متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. دا هم دوه علت لري. زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت یې همدا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم لازم دی ته چې مونږه دودی ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو خزو ته د هغو اتهی امکانات و زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټران ته ورشي او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د صحي نظام دوی خپل حل کړي.
ډېر مننه اغلې سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زموږ د خپرونې درېیم میلمه ډاکټر صاحب فرید عمری له موږ سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسو هم وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل ستاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب، اغلی بشیر، زه هم خپل نیکی سلامونه لمړی تاسو او تاسو تخنیکی هم کورونا او ډیر معزز محترم او میلمنو ته وړاندې کوم په دې لاره چې ټول روغ جوړ وسی او را بشو افغانستان ته. د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل دې سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچا لوړه کړي، اول کرا شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چدي، یعنی یو مور یا یو خور کچيري حاملکیږي، هغه د نسایي ولادي نظر په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوه هم دا چې خپل باندې هغه مورګان یا خويندې چې هغه حامله وي، هغه اکثر هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دوی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپله باندې هغه عادات چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي، هغه په ځان باندې سختي تیروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورڅخه لرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو، دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن اغلی بشیر که راشو دو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروی هم نه ده شوی او داس ډاټا هم په لاس کې نه لرو، یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دې نه ته اوناس طبقه مړینه دې نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادیدې تر څنګ بعض امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کمې وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راشو مختص خبرې را ټولومه، اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه، هغه عامل چې ما تاسو وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په هر ټرایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ټرایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې کنه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یو خور یا مور هغه حامله وي، یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه په ښځینه د نسایي ولادي متخصص او ډاکټره چې د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته رسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثر زموږ مورګان هم چې په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي، ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې، دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبخښي چې دا طبي اصطلاح ده، نسایي ولادي د نظره په هغه مسلک مداخله نه کوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډیر. او بل پښتنه می ډاکټر صاحب تاسو څخه دغه د چې اغلی سیلاب ویل چې د شوزو دمړین یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نور کول کیږي، او دوی د دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی په خپل ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي، او تر هغه وخت پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړي وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لوی ستونزه ده، او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نشي حل کولای؟
خب اغلی بشیر قرار شو په ډاکټر صاحب سیلاب چوی هغه د شخصي نظر ده، او زما هم دغه خپل شخصي نظر ده. شخص زموږ شفاخانه یعنی د انتونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل روغتونونه هم نه لري، یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري. او اې دې ترڅنګ بعض روغتونونه نظر څه کامل آگاهی نه لرم، لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې بل خصوص هغه دونر چې آی سی آر سی و دوا خو په مکمل شکل ستوند لوده، اته ځنې وسایل هم هغه زموږ ماشینو چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړ. نورزم بیر زخبر خپل خبر راټولاو ما خپل شفاخانه په نمائندگی چې کوم خبر کوم تاسو سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دی یا په سلک صدو کې 15% موږ نوروغ ته د باندې نسخه ورکو. هغه نوروغان چې را سره بستر ری یا او پیوی ته مراجعه کړی دا یا ماینات ضرورت لري، نو 15% موږ په داخل کې ماینات پوره دی او ورکو. خو لیکن د هر شفاخانه نه په زاده سي مکمل شکل باندې خبر نه ما او دغه نه ما هغه ډاټا ورقام نه راخستی چې د کوم دوا لري یا کوم نه لري یا د عملیات په اخر کوم ستونز لري، نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زما اخیری پښتنه به تاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون تاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
اوغله بشیر کا راشو د وز شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتي او د شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واتس اپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط د شفاخانه ته وایو چې د انتونی شفاخانه نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانه ته یا استقلال ته ریفر کیږي، نو هغه شرایط ورته وایو. ورسته لږه څخه هر شفاخانه امبولانسون لري، حداقل دوه امبولانس او د اکثر درې امبولانس. او دې تر څنګ چې چیرې دا امبولانسونه مصروف وي قابل امبولانس ته زنګ وایو هغه رځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم اغلی بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ضرورت مریض ته مکمل دي کې او هغه قابل امبولانس سره هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض تر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسمان ریفر کوو. تر اوسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره، ځکه د مرکز په سطح غږیږم. امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي، خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بالخصوص هغه اکسیجن ډبه او نرس وي هغه شته، لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادونو کې د شتون لري، بالخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې. نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده، خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب د اکسیجن ترڅنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعال وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي، د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري، په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او اغلی بشیر کرا شو دیتا چیری دغه وینټیلیټر ماشینونه په اکثریت شفاخانو کې شتون لري او په حداقل کې نشته، لیکن هغه مریض هم چې کله د یو روغتون ته بل روغتون پورې موږ انتقالو هیڅ امبولانس وینټیلیټر نه لري، نه تنها دلته بلکې په ډېرې وادو کې نه لري. هغلته مغه د اکسیجن ډبې که چیرې ضرورت وي دوه د اکسیجن ډبې ورته یو ځای کوي تر څو پورې چې هغه ناروغ په زر د لزقو یا 15 لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي. در غیر دغونه اکثریت دا ویل به کنه وی زکه کیدای شي بعض شفاخونو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې پال او وینټیلیټرونه اوس شتون لري کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغل ته انټوبی کیږي ورسته هغې څخه نظر دغو اندیکیشن یا استدباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټر ته هغه ناروغ وصل کیږي او بل په امبولانسو کې هم موږ کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلیټر مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري نو هغه بل روغتون ته چې رسومه زه د یو ډبه د اکسیجن که چیرې هغه کفایت ورته ونه کړي دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته هغو بل روغتون ته ورسېږي او بل د دې تر څنګ ښاغلی بشیر هېڅکله موږ هم ناروغ په دې حالات کې نه پرېږدو یعنې چې دی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هاد شکل باندې دی وینټیلیټر ضرورت پیدا کړي حتما دغه ناروغان په استیپ بای استیپ یعنی په مزمن شکل باندې دی ځي وینټیلیټر ضرورت پیدا کړي نو تر هغه پورې زموږ دغه امبولانسونه دغه اکسیجن ډبې که چیرې ورته یا بسره ونه کړي دوهمه ورته بسته کوو تر هغه بل روغتونه پورې ناروغ پرې رسولی شو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت څخه اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوریده ازادي راډیو نور بس تخ پرونه روانه ده اغلی امیل زب ستاسو څخه پښتنه وکم تاسو ووریدل چې د خبرو په بیلابیلو خبرو کې یادونه وسو چې په افغانستان کې جنونی شونځیو او ترشپژم ټولګي پورته شونځیو ته اجازه نه لري د تګ او په پوهنتونونو کې هم جنونی اوس نور نسی کولای چې درس ووایي ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د ټیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي؟
مننه کوم. واقعا دا ما همیشه خپل غږ کورته کړی دی چې سم د چوس ډېر بخښنه غواړم اوس دا احساس نه کوو خو په یو مقتي زمانې کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې جان ورکړي یا هغه طب ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې دپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه په راتلونکي کې مونږ د همیش د پاره دغه ټولنه به متخصص نه لري کزینه ډاکټره به کمبود وي د نورو یوادونه به غواړي په بلا به اخته یو خو دا لوی ملي خیانت شو دا یو ظلم شو دی هیواته دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي او څه کم دی درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو نه مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي همداسې به ځورېږي همداسې به کړېږي او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میرمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده نورې نورې برخې بندې شوې دا دا یو لوی درد دی دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي لیکل کېږي دا دا هیڅوک نه بخي هیڅ انسان نشي بخله هیڅ افغان نشي بخله چې دې راتلونکي لپاره لوی ظلم شوی دی او اوس هم چې خلک فرار کوي هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل مانوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي ځکه شرایط دلته ورته نشته مشکلات دلته ورته زیات دي زه دا هم نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي خلک وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي اما یو خبره بل هم زه لرم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانې مخکې قدرمنې خور وویلې زه د هغې خبرې ټول تاییدوم زه په خپله بستره وم ما پهخپله په خپلو سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي هغه محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي و هر څه پکې شته دي دنیا ګل ګلزار دی و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوری چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي والله که ورته هېڅ شی نه وي دا خو واقعیت دی دا تریخې واقعیت دی چې ده مونږ بار بار لیدلي مونږ دغلته اوسېدلي یو ځوانان شوي یو زړې شوي مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي کاشکې داسې وای اوس خو به هر څه ښه وای مونږ به ټول راضي وای دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې دا خو به ډیره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کیږي خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي خو دی پکې اوسیږي ده ته به به هر څه ښه ښکارېږي مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومیږي.
بله ډیره مننه. بله آغلی امیل که تاس په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې د ډاکټر صاحب چې خبرې وکړي نه تاسو په نظر ډاکټر صاحب عمری وویل چې شذې باید هر ټرایمستر چې درې میاشتې د پوینا باندې باید هر درې میاشتې چې کله یو شذې امیدواره یا حامله یې باید ډاکټر ته ورسي او مشوره ورڅخه واخلي ځکه چې په دې یو کال یا نه میاشتو کې هر څه پیښېدای سي یعنی کوچني ته هم خطر پیښېدای سي مور ته خطر پیښېدای سي یا دغه چې باید ځان مطمئنه کړي چې هر څه سم روان دي دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه ښځه چې یو بل انسان ته ژوند ور په بخش کوي او زیږوي د خپل ځان یو برخه یو ټوټه زیږوي د هغې ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته او چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري په ښارونو کې ژوند کوي آګاهي لري پوهېږي په دغه مسله باندې دا کار کولی شي او د دې شرایط لري د دې امکانات لري او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی یو جهان دی ورته درد او هر څه یې ګالي که نه امیدواره دی چې هغه راضي وي دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي یا هغه خدای مکړه په تکلیف وي یا زه په تکلیف شم یا زه ژوندي ونه اوسم یا دا معیوب وي خدای مکړه او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي زیږونو ته پوهېږي چې دغه زایمه دا څومره سخته ده څومره سخت یو مور دی یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي هغه ټول خپل دردونه د هغه په مخ ایرهیي هغه یې هیریږي. خبره دلته ده چې په لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته نه دغه خلک شرایط لري نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي هغه کورنۍ کې چې اوسیږي دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه بدبختانه دغسې حالتونه په کې دي او ډېر توجه نه کوي او که مور غواړي حتی اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګان په اطرافو کې خلک اوري پوهېږي دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل بل یا څوک اوزګار نه دی هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته یا ماشوم دپاره نشته یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالات یې چې ځان ته یو اطمینان په حاصل کړي. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي. ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي هغه ډاکټر وګوري او ورته نظر ورکړي د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز صحي ته یې بوزي او ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي د هغه نظر وګوري د دې حالت باندې دوی پوه شي دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پویږي دا چارې تر سره کیږي، اما اکثرا لمنځ دي دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې، ډېر میندې ډېر ماشومان لمنځ دي په دې حالت کې.
مننه اغلی امیل. اغلی سیلاب ستاس خببل پښتنه وکم چې تلکه تاس چې واره د اغلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې، تاس مخکې میادونه وکړه چې یو نارینه باید د شدي سره وي او شدي یوازې نست کولای چې ډاکټر ته لاړ شي، دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبره هیڅ جدي نه ګڼي چې د یو شدي وضعیت څومره د پام وړ وي، باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره یې وګوري. دغه ستونزې ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نور کوي ودی خبرې ته؟
ډیر زیات تاسو ډیر زیات لري هم مزه فقط کابل دا لری ولسوالیانی وګورئ، د کابل نږدې ولایتونه وګورئ، تاسو ته واضح او جوګه د خبره معلومیږي، حتی په فیلی شرایط کې نه بلکې په د څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه چې په هر حصه کې ښځه داسې ډېرې جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب ډېر د دولتي شفانو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی. نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي، ډېره فعاله وي، اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د استیدیا سرطان یې درلود او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده، ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دې اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک وو، یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودرې دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ. یعنی دا د افغانستان ټولنه ده، زه تاسو ته په کابل کې وایم، په کابل کې داسې میرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي، د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي، ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي، وایي ته دینه استفاده وکړه دینه ښه کېږي، اما که د یو نارینه هسې په سر هم را درد شي وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل. دوهمه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي، وایي پیسې مې در باندې دي، که هغه لوري که هغه ښځه یې که هغه مور یې که هغه هر څوک یې، ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي، شفخانه کې مثلا ډاکتران ورته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي، که هغه شخصي یې که هغه دولتي، بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نه شي کولای، اما ډېر داسې فامیلونه یې چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري، اما دوی ته دا زړه نه ښه کوي چې د همغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات لابراتواري معاینات ترسره شي تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي، هغه په کور کې نارینه ته ووایي، نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیات مشکلات دي، او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاهه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه اغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ، د ازادي رادیو نور بس تخ پرونه مو واورید. زموږ لاملمنو اغلی مستوره سیلاب، اغلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.